سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام شپږ بچی دي تاسو موږ د خبري مجله هم د شیبه پر رادیو سربیره تاسو د رادیو پر فیسبوک یوټیوب هم پاش باندې پړه کتلای اوریدل شي بل خبرونه کو پاکستان نن سهار یو ځل بیا د تورخم دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده د خبر په ننګرهار کې باختر اژانس د طالبانو د اطلاعاتو کلتوري سیاست د چارواکو په وینا خبر کړی دی د خبر لمخې د پاکستان لوري د دروازې د تړلې علت د بارلونکو موټرو لا چلوونکو د پاسپورت او ویزی غوښتنه ده طالبان وایي چې دوی هم له پاکستانی موټر چلوونکو د ویزی او پاسپورت غوښتنه کوي چې لدی عمل اوس دواړو خواو ته د موټرو تګ راتک بند شوی دی افغان پانګوال میرویس عزیزی وایي پراتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان دننه د بریښنا او اوسپنې د پټلې د جوړولو په برخو کې به د 10 میلیارډ ډالر په ارزښت پانګونه وکړي میرویس عزیزی چې په دوبۍ کې د مهمو شرکتونو څښتن دی او په افغانستان کې دوی لوی بانکي شبکې لري د اعلان پرونه د هرات په زندجان ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو لپاره د د بنسټ لوري د جوړ شوی خارګوټي د پرانیست غونډې پر مهال وکړ د خارګوټي چې شاو خوا دوسه وشل کورونه لري 200 میلیون افغانۍ لګښت پر راغلی دی د عزیزی ګروپ مشر څرګندوي چې د تخنیکی ډله به ډیر ژر کابل ته ولاړ شي او د دې پانګونې په اړه به له مربوطه چارواکو سره خبري وکړي د معلومه نه ده چې خغلې عزیزی به لجمنی سره سم په میلیارډونو ډالر پیسې د افغانستان بانکونو ته چنړېوال بندیزونه پر لګیدلې دي څنګه انتقالوي امریکای ځواکونو نن سهار وختي په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې یو شمیر نور سیمې بنخه کړې دي پر حوثیانو چې په سر سمندر کې تجارتي بيړې بنخه کوي یو ورځ مخکې هم د امریکا او برېټانیا ځواکونو بمباري کړې وي تر دې حمله وروسته حوثیانو خبرداري ورکړې ده چې خپل غچ باخلي د امریکا مرکزی قومندانې ویل چې نن د حوثیانو د رادار یو مرکز په توماهاک توغندي ووشت د جنوري د 12 نیټې د بریټ پر مهال پاتې وشتاینو کې تر شپې ته ډیر اهداف پنه خشي وو د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې پورس خبرداري ورکړي چې پر حوثیانو به نور حمله هم وشي او د تایوان د واکمن ګوند کاندید لی چینګ تی نن په انتخاباتو کې بریالی شو د هغې انتخابات دی چې چین د جګړې اصولې د لارې د انتخاب په سترګو ورته کتل د تایوان د مرکزی پوزیسون ګوند کاندید هو یو خپل ماتې ومنله د لی چینګ تی دموکراتیک مترقی ګوند شو د چین د اداره دی چې تایوان د چین د خاورې برخه ده د دریم ځل دی چې د تایوان د ولسمشری په انتخاباتو کې بریالی کیږي پیکینګ خغلی لی د یو خطرناک بیلتون پالون کی پسترګ ګوري او له هغه سره د سولې خبرې بیا بیا راتګړي دي تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په دې مجله کې را سره د ماتلې باوریدل یو کتلای شي لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل پاکستان یو ځل بیا د افغان سوداګرو د بارلونکو موټر پر وړاندې د تورخم دروازه تړلې ده دا دروازه لنن سهار رئیس تړل شوې ده دا چې ولې بیا د دروازه تړل شوې ده او څومره به افغان سوداګرو ته ورسره ځان ورسیږي وړاندې په دیړه لا سوداګرو د دوی اندېخنې واورو همدارنګه د عزیزی بنسټ مشر ویلې دي چې په افغانستان کې به په میلیونونو ډالرو پانګونه وکړي چې دا پانګونه به مشخصا په کومو خو کې وی پدې اړه هم درته جزئیات لرو د کابل د اوسیدونکو هغه اندېخنه به هم در سره شریکو کوچوي زنونه خوندینه احساسوي او کابل کې امنیت نشته ده پاکستان ته به هم ورشو د بلوچستان او د لاریونونو په اړه به رسته جزئیات تر کړو هم درنګه په غزه کې به د جګړې جزئیات هم در کړو چې دغه جګړه تر اوسه کوم هیوادونو ته غزیدلې ده او د لویدیز اندېخنې ورسره څومره په زیاتې دودي که وخت پات شو د سپورت له ډګره مو هم خبرو هم درنګه نور مطالب هم شته بلتي هم غواړم
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو از فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو تورخم دروازه یو ځل بیا د بارلونکو موټرو د تګ راتک پر مخ تړل شوې ده لیمه سپیتل سره په استډیو کې وصل شوې ده لیمه جان ستړي مشه په خیر راغلي تاسو ته وایي چې دغه دروازه د سهار څو بجو نه تړل شوې ده ورستي جزئیات په دې اړه څه دي
ډیره مننه فردا جان. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د تورخم دروازه لتیری شپې راهیسې د باروونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. یو شمیر افغان او پاکستانی رسنیو د تورخم دروازې د بندېدو لامل له موټر چلوونکو د پاسپورت او ویزو غوښتن یاده کړې ده. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر آژانس د ننګرهار ولایت د سیمه ییزو چارواکو په حواله دا خبر خپور کړی او زیاته کړې چې دروازه د یادې ستونزې لامل لنن سهار هیڅ تړل شوې ده. پاکستانی رسنیو دنیا نیوز هم دا خبر په همدې ډول خپور کړی دی، خو پاکستانی لوري ته د سوداګرو یو استازي ایمل شینواری ازادي راډیو ته ویل د پاکستان حکومت افغان موټر چلوونکو ته یوازې د پاسپورت لرلو شرط یې کړی دی او د ده په خبره د ویزو درلودل هم مهمه نه دي. د تازه میوو یو شمیر افغان سوداګر هم د دروازې پر تړل کېدو اندېښمن دي، وایي که ژر تر ژره خلاص نشي په موټرو کې به بار تازه میوې خراب شي. حاجی یمن چې افغان سوداګر دی او د تورخم دروازه کې پر تازه میوو بار دوه موټری ولاړ دي، ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له لوري د پارلونکو موټر چلوونکو ته د پاسپورت شرط ایښودل شوی ځکه سخت دی چې افغانستان کې د پاسپورت اخیستل تر ټولو سخته چاره ده. دا چې یاد لاره به کله پرانستل شي او د دې ستونزې د حل لپاره د طالبانو حکومت څه کړی دي و مو غوښتل چې په دې اړه د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاند عبدالسلام جواد د دې راپور تر خپرېدو هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی وویل چې د پاکستان حکومت له لوري موټر چلوونکو ته د پاسپورت او ویزو اخیستل موده پای ته رسیدلې ده، خو موټر چلوونکي د تخنیکي ستونزو له امله نه دي توانېدلي چې پاسپورتونه ترلاسه کړي، نو ځکه پرې دروازه تړل شوې ده. د یادونې ده چې تورخم دروازه داسې مهال د باروړونکو موټر چلوونکو څخه د پاسپورت او ویزو د غوښتلو له امله تړل کیږي چې د روان 1402 لمریز کال د لړم میاشتې په 13 نیټه هم د ورته ستونزې له امله دا دروازه د وی ورځې لپاره تړل شوې وه چې بیا د دواړو غاړو تر منځ له خبرو اترو وروسته پرانستل شوله. فریده جانې
ډیره زیاته مننه کورودان له مسپیڅلې و چې د تورخم دروازې د تړل کېدو په اړه باندې چې یو ځل بیا د افغان سوداګرو د بارونکو د موټر په وړاندې پاکستان د دروازه تړلې موږ سره رستي جزئیات شریک کړل. په همدې موضوع به تم شوملي سوداګر محمد نبی افغان هم را سره په مجله کې وصل شوی دی. افغان صاحب تاسو مستړي مشي کته سره ته دغه د پاکستان د غوښتنې په اړه باندې چې د دروازه بیا تړل شوی لاملې جزئیات را کړی. د غوښتنه پاکستان دمړی ځل کله کړی و ولې حل نشو تر اوسه پورې بل اخر د دروازه وتړل شو؟
مننه خورې سلامونه تاسو ته اوریدونکو کوتونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا دریم ځل ده چې پاکستان د موږ افغاني موټرونو د پاسپورت او ویزې غوښتنه کوي او پاول والي چې دا غوښتنه وکړله موږ غلطه ورته ویل چې موږ نه سو کولای د موږ موټروانان دلته یو خو د پاسپورت اخیستل ډیر سخت دي او سره پسند کې بیا د ویزی اخیستل ډیر سخت دي. لدې سره پسند کې د موږ موټردار خپل دي ته نه ځي فکرې دي ته نه دي جوړ سي دا چاره قانوني مختبوزي دوه ملکونه دي د دوه ملکو پالیسي دي د دې تګلارې دي نو دې ته چې هر څنګه موږ باید ځان ورته آماده کو موږ تیر کیم دا غوښتنه وکړه یو خدا سي دا چې د دواړو ملکو ما بینه یو منظم قرارداد نسته د موټرو د تګ د راتګ لپاره هر وخت هر ملک سي وغواړي بس په یو رقم نه یو رقم یو عادي موضوع راسي متي بانکي نو دغه خساري او دغه تاوانونه مخته راځي. بیا موږ غوښتنه تری وکړل چې موږ وزیته نه یم ماده واسه نه لرو د موږ موټردار هم غریبانم دي او بل یو واره د پاسپورت ورکول سخت دي بیا د ویزه اخیستل سخت دي خو موږ چې کوم هڅه وکړ دین مو وخت واخیست ورته مو ویل چې یو څو وخت صبر وکي موږ به دا چاره ګړندې کو موږ موټردار ته ویلې بازو له بایک ورته ویلې او سید اخلو له علایده د پاسپورت ریاست ته ورغلو غونم د غښتنه وکړه د خیر وسی په ډیر پراخ ځل باندې موږ ومنلو او راته ویل چې دا تاسو ته پاسپورتونه موږ جوړو خو دې سیده موټردار دي تقریبا موږ له پاکستان سره په رفت او اینه په پاکستان سره تاګ راتګ تقریبا هغه دې موږ د پخوا کوم معلومات سیمه څور دی وزره نه تر اتو زره پورې موږ افغاني موټر تاګ راتګ په دې سرحد او دغه سي دي سلورو نه درو نه تر سلورو زره پورې پاکستاني موټر سي په دې کې بازي دې موږ دی افغانانو دي هغه په دې سرحد باندې تاګ راتګ نو دا چاره یو دم پاسپورت جوړول اخیستل دا یو څه ستونزمنه ده مسولین موږ سره
دا ډیر راته وای فکر کوي یوازې دا کم ډرایورانو ته چې په دغه لار باندې تګ راته کوي هغه ته ستونزمنه ده که څنګه تاسو یادونه وکړئ چې طالبان حکومت په دې برخه کې همکاري کړې ده د پاسپورت په اخیستو کې بیا څومره د پاکستان حکومت همکاري کوي چې دغه ډرایوران ویزې تر لاسه کړي او هغه څه چې په راپور کې موږ درلودل چې پاکستانی چارواکي یادونه کړې چې دوی یوازې د پاسپورت غوښتنه کوي ویزه ضرور نه ده پاسپورت ویزه دواړه غواړي کې یوازې پاسپورت غواړي دوی
دا چې اوس په ډیر کې دی دواړه غوښتل موږ ډیر ساده او دغه یو طرز عمل موږ ورته چې تاسو قوانینو ته موږ پابند یو ځکه دا خصوصي سکتور ترانسپورت دا ټول دی موږ د پدغلته چلیږي موږ ته پر جزئیات او پر معلومات ته مکمل بشپړ تجارت موږ خپل د پدغل را تجارت کو سبزی ورس نو موږ دا غوښتنه لري وکړل چې تاسو مګه ته کچېره تاسو ته امنیتي مشکلات مګه ته په سرحد باندې یو ټوکن راکوي یو کارت راکوي مګ سره با الکترونیکی تذکرای زګه د پاسپورت لړی یو خو مګه ډرایوران غریبان دي بل دلته سره برابرۍ ګن بل دلته د مسولین مستونز مشکلات تاو بل تر ډیر حد د مګ موټردار هم داریږي چې وس به را باندې لار کې پاسپورت بم را باندې واخلې ویزا بم را باندې واخلې سباله که د غادي ویزې سره راکې خلکو ته نی ورکه دا بم په ما باندې سخته کې نو زه بل دي خپل روزي ان دا د خلکو منفي سوچونه یا مثبت سوچونه دي سیاغه دې ته ور لیدل دي نو د مخ خلک ډیر دی لړۍ ته نه دی لیواله ډیر نه غواړي چې دغه پروسه ان او بل دې ته د پاسپورت او د ویزې اخیستلم سخت دي ذهني نه دی ورته جوړ دي مګه خلک نو مګه دا
افغان صاحب بیا دا اوس چې کوم موټر ولاړ دي په دې کې دا زیاتره داسې موټر دي چې وي تازه میوي پکې بار دي دا بیا څومره دا اوس چې په څان دغه موټر ولاړ دي او څومره به سوداګرو سره ورته توان رسیږي چې څورز ډالر بند
دا سي موږ دې ورځ تقریبا 200 شپږوسونه تر 200 پورې موټر تک را تک دواړه طرف بار ګاډي دي بار موټر دي نو دا هر موټر کې تقریبا او واته لکه لاس لکه پنځه لکه دغه سه مالونه کې پراتی دي نو تاسو حساب ورته کوی اوس د دې هم د سبزیو د میوه سیزن دا ډیر غړ تا واند دا سه دا مشکلات خالي جوړي دغه نن چې کومه لړۍ شروع شوه دا موږ ته قابل د قبول نه د په هیڅ یو موټر وان دی په د موټردار او په هیڅ یو تاجر اوس په دې کې د موږ تقریبا 30% د موټردار پاسپورت لري ولې ګیټ بنسي ولې بنسي هغه موټر سیانی لري هغه بغل تکي هغه کوم سیالري هغه ته خو اجازه ورکې نو ګیټ ولې بنسي
افغان صاحب په بخښنه کدا پختنه را تزواب کړی افغان صاحب کرک ملري کدا پختنه را تزواب کړی ازواب کړی په دې رستي او په دغه ام دې روانه میاش کې طالب چارواکو پاکستان ته سفر کړی و اسلام آباد ته تللی و همدارنګه له پاکستان مولانا فضل الرحمن افغانستان ته سفر وکړ فکر نه کوي دغه دروازې تړل کېدل یو څه سیاسي شوې دي یا په دغه سیاسي ملحوظات پورې تړلې مسله بوي
یعنی ماته دا اوسنۍ وضعیت قابل د خپل دی او تاجر په هیڅ ماته دا وزګوره کچېره سیاسي نه ولې موټر ولې هغه کوم چې په قانون برابر دي پاسپورتونه لري هغه ته د دواړه طرف اجازه ورکي حکومت سینل لري هغه ته بغلته کی هغه ته دی وایسي د اخرین ځل لپاره نور دې نه پرېدم یو هفته دوه هفته دلته مسولینم باید زمينه ورته برابر کی ورسه پاسپورت واخله ورسه دغه زمينه ویزه نه دشک غواړم پاسپورت دا وایخله نو دا رقم باندې دل چې مطلق انګیټ باندې نه پرېدو چې پاسپورت نسته دا په سمانه دا خو داسې معلومیږي چې سیاسي موضوع هغه سو کې سنلري هغه ته اجازه ورکي هغه سو کې سنلري هغه بغل تکي ورته ورته پاسپورت کا سره ولا چې پاسپورت لري
افغان صاحب
دوی دې چې دا لري مونږ دريږي
افغان صاحب کله ندام را تزواب کړي تاسو بیا طالب چرواک سره د دې موضوعاتو په تړاو خبري کړي دي چې دغه موضوع دایمي حل کی او د طالبانو جواب درته سوه
طالبانو خو موږ ته زمينه دي برابر کړله مسولینو راتو ویل چې باید تاسو موږ تیر واره هم دې سره وعده کړی و دې ته مو ویل چې سید موږ په مرور دې زمان دغه جوړ کو هم به پاسپورت جوړ کو هم به ویزه ته ځانونه آماده کو خو هغه بعضی موضوعات دې موږ ول چې موږ ورته ویل واسه نه لري ډرایور یې ولا که واسه لري چې دای واخلي نو دې ته په یو وار دغه د لړۍ ځکه اکثره ډرایوران دي اوس وضعیت کوم ښه دی ترانسپورت وضعیت بالکل نه ده په دې شل کال کې دې نه دي ګټلې همیشه دې د بی لاندې ول نو موږ دا وختنه ترې کړې ده چې یو څه او امنیتي مشکلات دي ته د کارتون وار کې په سرحد باندې چې کله دای لاړ بیرته کله دې موټر سره دا ډرایور روانه وخت هغه ته بندي کا هغه ته موټر ودر ورته دا کاسوسو دا 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 په غلطو موضوعاتو کې پاتې سو یا غلطې کولې کچې چې ته پاتې سو ولې نستا ان ښه دي حل لار ده دا صحیح ده که بیا دام نه منی دموږ اکثر ډرایورانو سره پاسپورتو نستا وخت ختم ده دغه وزرو منه لوستاته خو یو یو اسناد ستا که بیا دانه منی دی اخرین ځل لپاره هغه کوم چې هغه لري هغه ته اجازه ورکړه یا دی اخرین ځل لپاره وای د غلطه دواړه ملکونه دی وای چې ورور په یو هفته کې یو میاس کې دواړه طرفونه زمينه باید ورته برابر کړي چې پاسپورتونه واخلي وس کا خواته دیم د موږ ډریوران دی افغانان دی او د موږ ډریوران هم به کې پاتې کوي دغه پروسه د یو راستور بلې دی ته درې چې حکومتونه دغه سي پیسې لیو کې دغه سي پرې کړی کې خو موږ مجبور یو چې دې ته تجارانو ته لار په لاس ورکو او ورته وای چې هغه موټر ته بار ورکي چې څوک پاسپورتونه لري او کولای شي قانوني رفت آمد وکي خو دواړه طرف په دې موضوع باندې کې نه او د حل لار ورته لټي دا بځویم کای دا رقم بندې دل دا
مننه مننه افغان صاحب کور ودان چې راغلی وخت راکړو د افغان سوداګرو ستونزې را سره شریک کړي. ملي سوداګر محمد نبی افغان و چې د تورخم دروازې د تړل کېدو په اړه او د چې څومره تاوان به افغان سوداګرو سره ورته ورسیږي موږ سره خپل روسي جزئیات شریک کړي. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. عزیزي بنسټ د هرات ولایت زلزله ځپلو ته د لسګونو کورونو د ویش خبر ورکړی دی. د یاد مسول بنسټ میرویس عزیزي په خپل اکسپانه کې چې د تیرو څلور میاشتو څخه په لږه موده کې لیکلی دی چې دغه څلورو تیرو میاشتو کې په لږه موده کې د خرګوټې چې شاوخوا 300 کورونه پکې جوړ شوي دي خلکو ته یې وسپارل. تفصیل سنکا کرنور.
د افغانستان په لویدیځ کې د هرات ولایت زلزله ځپلو ته د سرپناه د جوړولو او ویشلو په دوام عزیزي بنسټ د شاوخوا 300 کورونو د ویش خبر ورکړی. د یاد بنسټ مسؤول میرویس عزیزي د جنوري په 12مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي معیاري خارکوټۍ د څلورو میاشتو څخه په لږه موده کې بشپړ او خلکو ته وسپارل شو. هرات ولایت لپاره د طالبان حکومت د والي وایا نثار احمد الیاس بیا د دې کورونو په تړاو په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د 200 کورونو لرونکي دا خارکوټۍ د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ په سیاب کلي کې جوړ او خلکو ته سپارل شوی دی. د یاد کلي اوسیدونکي په دې سړې هوا کې د سرپناه پیدا کولو په اړه خپله خوښي څرګندوي. خو دوی وایي چې یوازې 100 کورونه خلکو ته سپارل شوي او غوښتنه یې دا ده چې 500 نور کورونه دې هم زلزله ځپلو ته وسپارل شي. د سیاب کلي اوسیدونکو موږ سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت غواړي دا 500 کورونه له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شویو کډوالو ته ورکړي. خو د دوی په خبره اوس هم داسې کسان شته چې په دښته کې دي او دا کورونه د هغوی حق دی. دا په داسې حال کې ده چې لا هم یو شمېر زلزله ځپلي چې کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ شوي وو په خیمو کې ژوند کوي. په سیاب کلي کې مو د 500 کورونو د نوي شولایت په اړه او دا چې په پاتې کلیو کې به کله زلزله ځپلو ته کورونه وسپارل شي په هرات ولایت کې د طالبان حکومت د والي وایا نثار احمد الیاس وپوښت. خو د دې راپور د خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په هرات ولایت کې زلزله ځپلو ته د بیلابیلو بنسټونو لخوا د یو شمېر اضطراري سرپناه او د ویش خبر ورکړل شوی و.
سنکه کړو چې په هرات کې زلزله ځپلو ته د عزیزي بنسټ لخوا د کورونا د ویش په اړه وروستي جزئیات راکړل.
دا آزادۍ رادیو ماخمنۍ خبری مجله. آزادۍ رادیو څلور ویش ساعت.
افغانستان کې پاتې کیږو. د پلازمېنې کابل یو شمیر اوسیدونکي په کابل ښار کې د نامنۍ وروستۍ پیښه چې لامل یو شمیر ملکیانو ته مرګ ژوبل واوخته سخت اندېښمن دي. ورزو بیا هم سنا کړه ته چې په دې اړه جزئیات راکړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار د سرتاسري امن د ټینګښت دعوه کړې خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ښار کې د نامنۍ وروستیو پیښو وښوده چې افغانستان لا هم د اوسېدو لپاره امن هیواد نه دی. پلازمینه کابل د تیرونی د شنبه سه شنبه او پنځشنبه په ورځو کې د درې پیلا ویلو چاودنو شاهده و چې دوی د کابل پر ویدی سو یوې ختیس کې وشوه. د طالبان حکومت د شمیرو پر بنسټ تر دوه چاودنو وروسته رسنیو سره شریکې کړي. په درې واړو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او د دې شو ډېر ټپیان دي. خو په ځینو راپورونو کې بیا په پیلا ویلو پیښو کې د ټپیانو شمېر تر دې هم زیات ښودل شوی. دغه خراسان څنګه د شنبه او سه شنبه د ورځو د حملو مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یونما ویلي د کابل په لویدیځ کې د شنبه د ورځې په چاودنه کې لږ تر لږه 25,000 کسان وژل شوي او ټپیان دي. خو د مړو او ټپیانو دقیق شمېر یې نه دی په ډاګه کړی. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي د ناامنۍ وروستیو پیښو سخت ویرولي او د خپلو ځانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د کابل ښار د دشت بچي د سیمې یو اوسېدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، موسره په خبرو کې وویل چې د دې پیښو وروسته کورنۍ د خپل ماشومانو د امنیت په اړه ډېرې اندېښمنې دي او دوی ته کورسونو ته د تګ اجازه هم نه ورکوي. د دې ښار یو بل اوسېدونکی چې دا هم نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي که څه هم دوی تمه لرله چې د طالبانو په واکمنۍ کې به د ناامنۍ پیښې پای ته ورسېږي، خو افغانان په تېرو نږدې دوه نیمو کلونو کې په بېلابېلو پیښو کې بیا بیا وژل کېږي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د خلکو د امنیت ټینګښت په برخه کې جدي او بنسټیز اقدامات وکړي. د طالبانو حکومت ویان سبي الله مجاهد او د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندانې ویان خالد صدران د خلکو د اندېښنو او غوښتنو په اړه تر دې د مضمون پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د سرتاسري امنیت ټینګښت دعوه کړې ده. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرسته ایمي استازي نصیر احمد فایق ویلي که څه هم طالبان په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه غږېږي، خو اوسمهال د ده له قوله افغانان د فقر، بېکاري، د بشري حقونو نقص، په خصوصي اړیم تیري، باکیفیته زده کړو، امنیت او رواني ارامي نه لرلو له امله ځورېږي. ښاغلي فایق په کابل کې د ناامنۍ د وروستیو پیښو په غبرګون کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي، له بده مرغه دا نامناسب وضعیت ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا سري واکمنۍ له پیل او د یوې مودې لپاره تر نسبي امنیت وروسته یو وار بیا د کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې وخت نا وخت چاودنې رامنځته کېږي چې په وروستیو کې یې زور اخیستی. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش د 3 دسمبر په 15 په یو راپور کې وویل چې د 2023 کال د اګست له لومړۍ نیټې د همدې کال د اکتوبر تر 2 په افغانستان کې 1,414 امنیتي پیښې ثبت شوې دي چې د تېر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. په راپور کې راغلي دي چې د ناامنۍ په دې پیښو کې د 350 ماشومانو په ګډون 15 ملکي وګړي وژل شوي او 125 نور ټپیان شوي دي. طالبانو د دغه راپور په اړه کوم رسمي غبرګون نه و ښودلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. اسرائیلو نن یو ځل بیا پر غزې بمباری وکړي. هلته چې بشري وضعیت کړکېچن دی او د اندېښنې په زیاتېدو دي چې د جګړې لمن به پراخه شي. تفصیل احمد چی برنورو.
په غزه کې نن د جګړې 9 ورځ ده او اسرائیلي ځواکونو نن یو ځل بیا هلته د حماس د ځپلو په خاطر بمباري وکړه. حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د اکتوبر په 10 د اسرائیل په جنوب حمله وکړه. 1,200 کسان یې ووژل او په لسګونو کسان یې برمته کړل چې یو شمېر یې له اسرائیل سره تبادله کړل. د څو تنو په اړه یې ویل دي چې وژل شوي او لا هم د راپورونو له مخې تر 100 ډیر کسان له حماس سره برمته دي. د حماس تر دې بریدونو وروسته اسرائیلي ځواکونو د غزې پر ترنګه پراخ بریدونه پیل کړل. د غزې د روغتیا وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د اکتوبر له 10 را په دې خوا په غزه کې 23,343 فلسطینیان وژل شوي او 8,312 نور ټپیان شوي دي. وروسته تر دې د دې جګړې پراخېدو ته اندېښنې زیات شوې چې په سره سمندرګي کې د ایران ملاتړ یو حوثي اخیانو پر تجارتي کښتیو بریدونه پیل کړل او ویې ویل چې دا له اسرائیل څخه د انتقام اخیستلو په خاطر کوي. د حوثیانو د دې بریدونو د مخنیوي لپاره امریکایي ځواکونو په تیرو 48 ساعتونو کې 2 په یمن کې د حوثیانو پر ضد عملیات وکړل. د امریکا مرکزي قمانداني وویل چې نن د حوثیانو د رادار یو مرکز په توماهاک توغندوی وویشت. د حوثیانو یو چارواکی الجزیرې تلویزیون ته وویل چې په صنعا کې د دوی پر ضد د امریکایي ځواکونو په نننی برید کې چاته تلفات نه دی اوښتي. د جنوري د 12 نیټې د برید پر مهال بیا امریکایي او بریتانیایي ځواکونو د یمن په 28 ځایونو کې تر 6 ډېر اهداف په نښه کړي وو چې حوثیانو تر پرونیو بریدونو او تر نننه یو حمله ورسته د دې حمله د خچخستو خبرداري ورکړی دی.
اوس به هم خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب تاسو ستړي مشه په خیر اغلی تاسو ته پلانډ کوي چې د سپورت په ډګر کې تازه ورستي جزئیات څه دي؟
سلامونه. د افغانستان د کرکټ ملي او نولس کلنې لوبډلې سبا سیالۍ سره لري. اول به د ملي لوبډلې لوبه پیل شي. دغه لوبه د هندوستان پر وړاندې د هند په اندور ښار کې ترسره کیږي. دا د درې شل ورځو سیالیو لوبلړې ده چې لومړۍ لوبه یې افغان لوبډلې په یو لسم تاریخ وبایلله او دویمه سیالي به یې سبا د کابل پر وخت ماښام شپږ بجې پیل شي. وروستي خبرونه وایي چې د سیالۍ ته به د هند مخکښ توپوهونکی ویرات کوهلی هم راوګرځي. د افغان لوبډلې او لادرس ویل شوی دی چې دوی اندور ښار ته دوه ورځې وړاندې رسیدلی دي. اول ته د تیر دوه ورځې تمرینات هم تر سره کړی دي او احتمال د دې شته چې په د افغان لوبډلې په ورځ کې نوملړ کې هم د سبانه سیالۍ لپاره بدلونونه راشي. بل ورته د افغان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د نولس کلنو ځوانانو نړیوال جام تمریناتي سیالۍ به سبا پیل شي. د افغان لوبډله به د دې تمریناتي سیالیو په لړ کې د انګلستان هیواد پر وړاندې د لوبې ډګر ته ښکته شي. د دې نه وروسته به افغان لوبډله یوه بله تمریناتي سیالي هم ترسره کړي او بیا به د جنوري په شلمه نیټه د پاکستان پر وړاندې خپله لومړۍ لوبه ولوبوي. افغانستان په خپل ګروپ کې پاکستان، نیوزیلند او نیپال پر وړاندې سیالۍ کوي. د نولس کلنو ځوانانو نړیوال جام د جنوري میاشتې په نولسمه نیټه په سویلي افریقا کې پیلېږي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ژوندی اوسې بختیار ساحل زموږ سپورتي خبریالو چې د افغانستان د سبانۍ لوبې په اړه باندې هم جزئیات راکړه او دغې لوبې ته یې د ویرات کوهلي د بېرته راګرځېدو په اړه باندې هم وویل. هیله لرو چې افغانستان دا لوبه له دوی وګټي. اوس به هم په پاکستان کې د بلوڅانو اعتراضونو ته ورشو چې دوی د خپل ورکو عزیزانو په لټه کې اعتراضونه پیل کړي دي. په همدې سره زموږ د خبري مجله هم همدلته پای ته رسیږي.
په اسلام آباد کې د لادرکا بلوچستان خپلوانو لخوا روان پرلت تملاتړ لپاره د جنوري په 12مه په کراچۍ، پېښور او د هیواد په نورو سیمو کې احتجاجي مظاهره وشوې. دا مظاهره بلوچ یکجهتی کمیټۍ او مدني فعالانو تابع کړې وي. دا د کراچۍ په لیاري سیمه کې د بلوچ یکجهتی کمیټۍ په اعلان تابعیا شوی احتجاجي مظاهره ده چې ګډونوالو یې له حکومت وغوښتل چې په اسلام آباد کې په پرلت ناس د لادرکه بلوچستان خپلوانو غوښتنې دی ومنل شي.
آج 49 ڈیز ہو گئے ہیں ہمارے وہاں دھرنے کو.
زمون دے احتجاج نہ سالو خروج ہو شوی. حکومت چ کما مذاکرات کمیٹی اڑا کڑی دا ہغام یوازی یو دل مذاکرات تو رغلی دا او زمون دے غختن با اڑے ہس کاروائی نہ کڑی او نے واپس کم پیغام راوڑا.
انہوں نے کوئی ایسا میسج کنوے کیا.
د پاکستان نگران حکومت تلا درک خلقو د مندنی او د حقو د قضیو جایزی اخستو لپاره د داخله چارو وزیر په مشرۍ کمیټی جوړ کړی دا چې د پرلتوالو سره یو ناسته هم شوې ده. دا په پیښور کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره ده. مظاهره کوونکو ویل ټول لا درک کسان دي باید عدالتونو ته وړاندې کړل شي.
موږ وایو چې فوري تور دې دا قانون ته پېښ کړي چې یو کس جرمدار دی نو هغه ته سزا ورکړي شي او یو کس بیګونه دی نو هغه دې رها کړي شي.
په اسلام آباد کې د لا درک بلوچستانو خپلوانو لخوا د دسمبر د شلمې راهسي پرلت روان دي او دوی غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ پلاوي دي په بلوچستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د پلټنو لپاره هلتا د حقایقو موندنې کمیشن واستوي. ماروي عدالت وجنې دي ودرولې شي او د بلوچستان پولیسو سي ټي ډي دي دا ومني چې ځنې لا درک کسانی په جالي پولیسو انخطو کې وجلې دي. خبلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکزئی د جنوري په لسمه په کوټه کې د خبری غونډې په محل ویلي دي د لادرک کسانو شمیر لزر دي خو په دې کې اته زر کسانو قضیه حل شوې دي او بلوچ پر لتوال په دې مسله سیاست کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.